سلامونه او ستړي مسې وخت د ماسپښین درې بجې شوي. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12مه نیټه ده. د مشالې ډو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. په دې ګړی کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه باندې رپورټونه او څېړنې لرو او په پای کې د ټوکو ټکالو نیس پروګرام د پام کوو. وړاندې کوو خو پیل له خبرونو چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان وای په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته په واپسې له افغان حکومت سره خبرې روانې دي. په افغانستان کې طالبانو د فرا ولایت خاکسوفه د لسواله محاصره کړی ده او د امریکا په سنټ کې له ایران سره د اټمي موافقه د ردولو لپاره د رایې وخصتو کوشش ناکام شوې ده. تفصیل: پاکستان وای د قومي اکشن پلان لاندې په ملک د میشتو افغان کډوالو وطن ته په واپسي باندې کار پاتې دي، خو تر هغه اسلام آباد په دې اکله سګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نوي کړي. دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نثار علي خان تیر ماښام د پاکستان د ترګري ضد تګلارې د جاش اخستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه. نوموړي وویل
ویل کېږي چې 45 لکه غیر رجسٹر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي.
ټاکل شوی وه چې د روان کال په جولای میاشت کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع شي، خو لا پرې کار نه دی پیل شوی. د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میشت اورکزو ایجنسی کډوالو واپسی به د روانې میاشتې د 9 نیټې نه شروع کیږي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته وویل چې د اورکزو هغو سیمو ته به د کډوالو د 900 کورنو واپسی شروع کیږي چې له وسلوالو پاکې ګرځول شوي دي.
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې علاقو ته دي. دا کلیئر دي، دا د دربار نه کلیئر شوي دي. دې خلک اوسېږي، دي مونږ یونیسیار شیلټرنګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي. دا مطلب د دربار کې کلیئر شوي دي، خو دې خلکو پسینه وکړي.
عادل ظهور وویل چې د دغو کډوالو سره به د 500 برابر مالی مرسته هم کیږي. دې زیاتوي په دویمه مرحله کې به هغه کډوال واپس کیږي څوک چې د توخ سرای کیمپ نه بهر اوسېږي. د سیفران وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت او فاټا سیکریټریټ ته ویلي دي چې په قبالي سیمو کې د صحت اسانتیا ورکولو لپاره پکار ده چې د فاټا په ډومیسایل سند اخستونکي ډاکټران لومړی په قبالي سیمو کې د خدماتو ورکولو پابند کړي. دا خبره تیر ماښام په اسلام آباد کې د چیرمین هلال الرحمن په مشرۍ کې د سیفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه په غونډه کې وشوه. په غونډه کې د فاټا سیکریټریټ چارواکو په قبالي سیمو کې د صحت د مسلو د حل لپاره کمیټه ته خبرونه وکړه. په غونډه کې ویل شو چې د فاټا په ډومیسایل جوړ شوي ډاکټران تعلیم وروسته په قبالي سیمو کې اول 2 کاله په خدماتو ورکولو پابندو ګرځول شي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. په افغانستان کې شاوخوا 500 وسوالو له تیرې ورځې راهیسې د فرا ولایت پر خاکسفید لسوالې حمله کړې او دغه لسوالې اوس په محاصره کې ده. د فرا ولایت د خاکسفید لسوالې امنیه کمانډان عبدالجبار نن مشال ریډیو ته وویل چې د لسوالې پر مرکز او نږدې کلو بریدونه شوي چې نن هم دوام لري. د نوموړي په خبره د خواو شاکلو اوسېدونکي هم له خپلو کورونو کډه شوي او نورو ځایونو ته تللي دي. د نوموړي په خبره پوځي مرستې ته سخته اړتیا لري. هغه په دې جګړه کې د وخت مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلې. بلخوا د وسلوالو ویانکاري یوسف احمدي وایي چې ولسوالۍ دوی محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په افغانستان کې یو هالنډي مرستندویه کارکوونکي له برمتګرو سره د 1 اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشي شوه. د هالنډ د بارنو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې ده او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. میرمن ډی بیر یو تجربه لرونکی مرستندویه کارکوونکي ده چې له 1500 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په وروستو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلینډي غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کوي چې کله نوموړي د جون په 2 په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپینه ورځ سلورو وسلوالو لخوا وتښتول شوه. د برمتګرو پیژندګلوي نه ده شوې. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شوه. دا قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 270 په مقابل کې 55 راووته چې دوه رایې پکې کمې وې. اکثر ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رایې ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رایې د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دي. نن ماښام په زرګونو کسان په نیویارک ښار کې د ګراوند زیرو په مقام چې په 11 سپتمبر کال 2001 کې هلته ترهګر بریدونه وشو د یاد مانځلو لپاره راټولیږي. نن د دغو بریدونو 14 کاله پوره کیږي. دغه هلته چې پخوا د ورلد ټریډ سنټر ودانۍ وه، اوس یو یادګار او میوزیم جوړ کړل شوی دی. د پیښې د کلیزې شروعات به د ګنټیانو د غږ او د هغو 3000 کسانو نومونه په اخیستو سره شروع کیږي چې د القاعده لخوا په بریدونو کې ووژل شو. هغه وخت د القاعده غړو 4 هوایي جازونه تر تختولو وروسته او جنگول. دوه جازونه په ورلد ټریډ سنټر او یو جاز په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره او جنگول شو. یوه الوتکه په پنسلوینیا کې په پټو کې راپریوتې وه. نیټو د روس لخوا د یوکرین پولې ته نږدې د یو لوی پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې. د نیټو یو ویان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې نیټو د یوکرین پولې ته نږدې د روس د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د یوکرین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري ایجنسي د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګروډ اوبلاسټ کې چې له لوهان سره نږدې پر پوله پرته سیمه ده، د لوی پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبه او د موسم حال لرب اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 23 او په کوئټه کې 22 او 24 وي.
تاسو خبرونه له ملیحا مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال نورته رابعه اکرم خان درکړي. پاکستان ویلی ناجستر سوی افغان کډوال ريجستر کول نه غواړي. پښتنه دا چې افغان کډوال پر پاکستان بوج یا بار دی او کڅنګ
د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی. خپل ځان مزدوري کوي، ډېر خلک بهر دي، هغه نه د پیسې هم رالېږي او دلته کوم مقامي خلک دي، هغې سره دې خلکو ډېره ښه ګزاره شوی ده.
د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري په اړه لا هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه اندېښنې لري. دوی اوس سوایي
سس کال بجٹ کی 50 روپۍ هم د غریبی کاریډور معنا دا د پښتانه بلوچ کاریډور ته نه جوړ کړي. پنجابي کاریډور ته 50-80 روپۍ ایښېدل.
او په دومنې مای کې امان الله نصر د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو، د سیلابونو نخلاص شو او بیا په ټکسونو کې راګیر شو او ریدونکو، دا هغه ګورګین جمال دی چې خلک لډیر نازه مرچکې ورته وایي.
دغه تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورټ. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي د افغان ريجستر کډوالو ته بیرته تلو لپاره له افغان حکومت سره خبرې اترې روانې دي. البته د پډاګه کړه چې غیر ريجستر شوی افغانانو لومړی کله نه غواړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په نېشنل اکشن پلان د جاج اخیستو غونډې وروسته له میډیا سره وکړه. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد ریاض مسخیر راکړي.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج اغستو دپاره د شوې دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوې دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغې برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر څو چې افغان حکومت دې لړکې څه فیصله نوي کړې تر هغې پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولې، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو تر څنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کیږي چې 15 لکه غیر رجسٹر کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اغستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په باعزت طریقہ بیرته نشو لیږلی.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي، او یا پاکستان دا خلک واپس لیږلی شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن نه تپوسو کو نو دوی
دی حکومت افغانان په زور واپس نشي لیږلی. دویمه خبره دا چې دوی چې رقم قانون راغلی وي هلته ټول نه زیات مبارزه مقامت دی، نو دوی نه دا تمه لرل چې دوی لاړ شي او هغه ځینو ته به لاړ شي چې هلته نه مکتبونه شته دی او نه کاروبار شته، کلي مری وران شوي دي. دا غلطه خبره ده، او بل دا چې دوی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دي، خپل ځان مزدوري کوي او دوی ډېر خلک بهر دي، هغه نه د پیسې هم رالیږي، او دلته چې کوم مقامي خلک دي هغې سره دې خلکو ډېر ښه گزاره شوی ده.
همداراز چې مشال ریډیو د غیر رجسٹرڈ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود، او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسٹر نه دي، د هغې رجسٹریشن د هغې نوملیکنه یا نامې سب د دې ډېر زیاته فایده ده، او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغې نومونه پاکستان سره نشته، او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي، دوی څه کوي. نو د دې رجسٹریشن یو خدای غلط فهمي کېدی شي، د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني حیثیت، حالانکه دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنی به هیڅکله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې به دوی اختیار وي پاکستان کې د اوسېدو یا به دوی ته اشاره وي. فقط د دوی معلومات اصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي، که سبا فرض کې دوی واپس لوغه دغه وي، نو دا معلومات وي چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي، او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي، خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د افغانستان او پاکستان په اړه یو بل رپورټ لرو. پرون په پېښور کې د پاکستان افغان اولسي تړون په تر انتظام لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو باندې د بحث او د اړیکو د پیاوړکولو لپاره تجویزونو وړاندې کولو په غرض یوه غونډه وشوه. په دې کې له دواړو خواوو په لسګونو سیاسي قومي مشرانو، چارواکو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. له پېښور د ځلاند یوسفزی رپورټ اورو.
د پاک افغان اولسي تړون ویان نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې د اشرف غنی احمد زی لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په ښه کېدو وې، خو په تیرو ورځو کې ځینې پیښو او غلط فهمو پر مخ تلونکې اړیکو ته زیان رسولی دی، او دوی دا غونډه هم په دې هدف رابللې ده چې په څه ډول د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړې شي.
ورخیزه هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسې په ډېر ښه طریقه سره په مخ کې روانو، او هغه زمونږ د پورې غاړې او د دې غاړې د خلکو دپاره د ولسونو دپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو، هغې کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش او غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغلل. مونږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کومې داسې غلط فهمې دي، ولې دې دا ختمې نشي، ولې دې دا لاړې نشي؟
په غونډه کې ګډونوال اډوکیټ اعجاز مومن وایي چې د دواړو هیوادونو ترمیان اړیکې خرابوونکي قوتونو ته باید حکومتونه او اولس پام وکړي.
نو زما خپل ځاني داسې خیال دی چې څه داسې قوتونه شته دی چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ دا ماحول چې کوم دی یا چې کوم زمونږ لارې چارې دي دا هغوی خرابول غواړي. نو په دې معنی زمونږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي، او په دې معنی زمونږ د افغانستان چې کوم رونه دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. لکه هغه پښتو کې متل دی چې اوبه په ډنګ نه بیلیږي. نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بلیدل نه کیږي.
د افغانستان ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ په غټه کچه تجارت کیږي او د اړیکو خرابېدو سره تجارت ته هم زیان رسی چې نیغ په نیغه اغیز یې د دواړو خواوو په اولس وي.
کم کړکېچ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی دی په دغه کې په تجارت باندې هم ډیر اغیز کړی دی، یعنی بد تاثیرات یې کړی دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ را کم شوی دی او په دغه کې ډیر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوی دي. او زه هیله مندم چې دغه کړکېچ د منځورولو کې زموږ تجاران پکې ښه رول ولوبوي.
د غونډې په پای کې غوښتنه وشوه چې د سیمې د پرمختیا او د اولس د سوکالۍ په غرض دي دواړه حکومتونه خپل منځي باور پیاوړی کولو او د امن په ټینګښت په ګډه کار وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترګرو او وسلوالو په ضد عملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د ضربي اعظم پوځي عملیات پر مهال د اکانشي بېګې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو په ضد کاروایي کړې ده. دا خبر پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش وسلوالو ډلې د موجودګۍ آثار نشته. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې اورو.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وی پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف ته او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکي خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره موږ څو څو ځله کړې ده چې د ضرب عزب اپریشن تر لاندې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګری او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبره ده نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته، خو بیا هم پاکستان دا یو خطره ګڼي او دغه لړ کې موږ خپلې امنیتي ادارې چمتو کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وی؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پېښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوسو کو نو دوی دواړه غاړي د خپلو ناکامو پټولو د پاره دا کار کوي.
نظر دار چې دا کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزور شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغه رنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلیم ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو.
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا دواړو ملکونو لبا خپل پالیسي بدلول وی غني نقصان به د پاکستان افغانستان اولسترسي
ترکمه پورې چې دواړو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړی او جوائنټ سټریټیجی څنګه دي مشترکه عملیات نه کړی تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلی. دغه وجه ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې رواني کې نو افغانستان دغه د پاره سافټ کارنر لري او هغه خلک چې په افغانستان افغانستان کې روانه کې نوې د پاره پاکستان ته ډیورنت کرخه د شپږ اوو لسیزو راسي په دې باندې دا ډیسټربنس دی. دا ډیسټربنس رواني او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوی دی چې ورسره بعد ترهګرۍ خلاف په خشان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړ کې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ری د پاکستان د سرحداتو او کبلی سیمو یعنی د سفران وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت او فاټا سیکټر ته ویلي دي چې په فاټا کې د صحت غوره اسانتیا ورکولو لپاره باید د فاټا په مثال باندې د ډاکټري سند اخیستونکو ډاکټرانو لومړی په قبایلي سیمو کې خدمات ورکولو پابند کړي. خو بل پلو د طبي چارو تجزیه کاران وایي په کار ده چې حکومت لومړی په فاټا کې میډیکل کالج جوړ کړي، نو فاټا به په خپل ډاکټران پیدا کړي او دغلته به د ډاکټرانو کمایي نه وي.
اسلام آباد کی زیارت پر ماخام دا چیئرمین سینیٹر ہلال الرحمان پر مشرے کی دا سفران لپار دا سینیٹ دا قائمہ کمیٹی غنڈا وشوا چپکی دا فاٹا سیکرٹریٹ چارواکو دا قبائلی سیمو دا صحت دا مسلو دا حل پا آڑا کمیٹی تا خبرونا ورکڑا. پا دی وقت دا کمیٹی غلو پا فاٹا کی دا صحت دا آسانو پا کمی باندی دا خفگان سرگندونا وکڑا او وفاقی حکومت او فاٹا سیکرٹریٹ تا یہ حکم ورکڑو چی سوک ہم دا قبائلی سیمو پا ڈومیسائل باندی دا طب سبق وائی او هغه خپل تعلیم مکمل کړي، نو لومړی دوکاله خدمات په فاټا کې ورکوي او د غرنګ چکم ډاکټر د سپیشلایزیشن ډیګری ترلاسه کړي هغه به درې کاله په قبیلی سیمو کې کار کوي. ځکه چې په فاټا کې د ډاکټرانو ډیر کمې دي او د لسو زرو کسانو لپاره یو ډاکټر کار کوي. مشال ریډیو ته د کمیټې یو غړي سینیټر سجاد توري په دې اړه وي.
کوم د فاټا د مثال باندې ډاکټر جوړیږي هغه ایجنسی کې ډیوټي نه کوي او د لپاره سپیشل دا شرطونه کې خدل غړي چې ایم بي اس کله فارسی فریش وا کله به یو تیری او بیا کله سپیشل
کلی چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په حق له د قبیلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د یو ډاکټر نوره نپری دي نو پوښتل، نو هغه وی چې په کار د حکومت په قبیلی سیمو کې میډیکل کالجونه جوړ کړي نو ورسره به دا مسله په خپله هواره شي. نوموړي زیاته کړه
کار دادا چې دا حکومت سره کینی او د پاټا د پاره د ډاکټرانو د خدمت په ځای د پاټا د پاره د میډیکل کالج پاټا د پاره د میډیکل یونیورسټي غوندنه د حکومت نه وکړل شي چې پاټا خپل ډاکټران پیدا کړي. ځکه چې پاټا ډیره پاتمنده پاتې شوې ده او تر کومه پورې چې په پاټا کې خپل میډیکل کالج یا خپل میډیکل یونیورسټي جوړ شوې نو زما په خیال دغه کمی به پاټا ته تر ډیرو کلونو پورې محسوسېږي.
د کمیټې په وینا چې یو طرف ته په قبیلی سیمو کې د اتای ډاکټرانو لوجې په خلکو کې د هیپاټایټس بی او سی رنځونه زیاتېږي او بل طرف ته د دفعه یو سل څلور څلوېښت او کرفیو له امله هم مریضان اسپتالونو ته نشي رسېدی او دارنګ درې زرو پورې ډاکټران داسې دي چې هغوی خپلې ډیوټیانې نه کوي چې لکه بلې د فاټا اولس د صحت د مسلو سره مخ کېږي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اداري فساد په تور نیول سوی د خیبر پښتونخوا صوبې د مدنیت پخوانی وزیر ضیاءالله افریدي د خپل ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د اتصاب کمیشن لاړ خدي د ده د نیولو بشپړه پلټنې وسي، ځکه چې د ده په نیولو کې ځینې لوړ پوړي چارواکي لاس لري. نوموړي دا خبرې پرون د صوبای اسمبلۍ غونډې ته وکړې. نور حال له پېښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د معدنیات پخوانی وزیر ضیاءالله افریدي یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولی دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیاءالله افریدي د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټول خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیاءالله افریدي وویل چې په 9 جولای دوه فوزی افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازت وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د ده په نیولو باندې چپ پاتې شو.
میرا کیس آپ کی پارٹی کے لیے
میرے لیے اور اس صوبے کی حکومت کے لیے امپورٹنٹ کیس ہے.
زما کیس تازہ گند پارا زما دا پارا اور بیادی صوبے حکومت دا پارا ڈیر دا اہمیت ور دے. تاسو ته خواست کوم چې کور کمیټه غونډه راوبلې او په دې اسمبلی کې ځکه چې زما مجبوری ده ملزم یم زه په جیل کې یم چې زما ټول خبره ووري او د پارټۍ د ټول پاکستان نه لوړ پوړې غړي راوغواړي. دا پېښور ضلع منتخب نمائندگان او خبریالان هم او که چېرې دغه غونډه کې زه مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. ضیاء الله افریدی وویل چې د معدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کله د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته دغه سزا میلو شوه. د حکومت له اړخه صوبایي وزیر شاه فرمان وویل په کار ده چې احتساب په عمل کې خپل پردي ونشي او بغیر د څه جرم نه بېګناه خلک ونه نیولی شي. دا یادونه ده چې ضیاء الله افریدی صوبایي احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالولو په جرم نیولی دی چې نن سبا د پېښور لیډرینګ هسپتال کې د علاج په عرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
د پښتونخوا ملي اوامي ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان مرکزی حکومت د چین د کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د ګوادر ترمنځ تجارتي لاره د پښتنو له سیمې پنجاب ته اړولې ده. سینیټر عثمان خان کاکړ د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لارې په اړه د سینټ د ځانګړې کمیټې غړی دی. د ویل چې په پنجاب کې دا لاره په داسې چټکۍ جوړیږي چې د کال کار په شپږ میاشتې او د شپږو میاشتو کار په درو میاشتو او د درو میاشتو کار په یوه میاشت سرته رسوي. له نوموړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دوی د دې اقتصادي لارې په اړه څه اندېښنې لري.
خبرتیا د پاره خپل د سینټ کوریډور کمیټي کې سپیشل کمیټي چې ده نو موجوده حکومت مسلمانونه حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلا ته تر سوراب دا ټول روټ د سر عملن ختم کړی دی ستوې دی د خپل بجټ نه نو خبره دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمانونو لخوا کاره اوس نه خبره دا ده چې هغه نه موږ ته دا کاریډور راځي نه د دې انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون صورتي وي تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوې موږ ته راکوي.
تاسو په دې کمیټې کې یاست نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته؟
گورنمنٹ یو جواب نه ورکی و څو هغه سپیشل کمیټه چې دا مور زیاده وکړي چې دا کاریډور د دې مشر تاجدر صاحب دې کې پس پاتې دی کراچي سره تعلق لري. بیا موږ د کمیټې د خوازه وزیراعظم صاحب ته خط واستوي په دې کمیټې ته ملاقات ورکړ زموږ د رفتار سره باز کو پالیسي خو نواز شریف جوړې حسن اقبال جوړې نه نصیر جوړې نه نور څوک جوړې دو گوڑ پالیسی جوڑی یو دو رونم نیا نواز شریف صاحب دی دو بلغ شہباز شریف صاحب دی نا ہم ملاقاتم دے کمیٹی تا نور کی دو سینٹ کمیٹی تا دیو تقریباً شر کم دیو سمرید اسی بھی نی مزمول کمیٹی ما خپل رپورٹ سینٹ اولائن دکی سینٹ دو بیاباس پکی
استاسو د ګوند لخوا او د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغه سید نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه ګیلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلومات هغوی ته لاسرسی نه ورکوي دا خبره تاسو په کمیټه کې یاست اوس هم پر هغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کوي په دی حواله
کال بجټ کې 500 روپۍ د غربي کاریډور معنا دا د پښتانه بلوچ کاریډور ته نه جوړ کړي بلکې غربي کاریډور د ازمر په کاریډور باندې ورته نشته. سنټرل کاریډور سوچي د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور او شرقي کاریډور سوچي وایي پنجابي کاریډور ته 500 روپۍ شته د پرون کې چې موږ یې جوړې او 800 روپۍ دلته تېشته دي بس آپ پنجابی کاریڈور بھی مکمل کئی لہٰذا من نور گر بغیر پاتی
دا کمیٹی کی تاس سو غڑی است او آیا ٹول پا یو خلی است کنا پا تاس کم اختلاف ستا پا دیا والا
دا کمیٹی کی مر دول از غڑی ہوں پای کې درې غړي چې دی هغه د مستملک نوم دی هغه یو خواته دی او هغه دین پنجابیان او موږ چې نور کړي سندیان پښتانه بلوچان نور بل خواته دي دا درې چې دی هغه هم دا ویستي خبره چک ده خاطر نواز شریف خپل لاچار دی
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهره خبره د دومره معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتیریږي پر هغه کار شروع شوی دی که نه
هغه په درب کار روان دی څنګه په تیزي سره روان دی بالکل ته یقین وکړه د میاشت کار په هفته کې د شپږ میاشت کار په میاشت کې د کار کار په درې میاشت کې په ډېره تیزي باندې تندي سره لګیا دی هغه باندې
داود پښتونخوا ملي پارټي مشر عثمان کاکړ چې له بروال کاکړ سره خبرې کولې او اوس هم درې نیمې بجې سوې دي ملي ها مرزا ته به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
پاکستان وایي د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دی خو تر هغه اسلام آباد په دې هکله څه ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نه وي کړې. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تېر ماښام د پاکستان د ترهګري ضد تګلارې د جاج اخیستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه. د انګو په توخ سرای کمپ کې میشت اورګزو ایجنسۍ کډوالو واپسي به د روانې میاشتې د 9 نیټې نه شروع کیږي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل چې د اورګزو هغو سیمو ته به د کډوالو د 200 کورنو واپسي شروع کیږي چې له وسلوالو پاکي ګرځول شوي دي. د سفرون وزارت لپاره د سینیټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت او فاټا سیکریټریټ ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د صحت اسانتیا ورکولو لپاره پکار دی چې د فاټا په ډومیسایل سند د خصوصي ډاکټران اول په قبایلي سیمو کې د خدماتو ورکولو پابند کړي. دا خبره تیر ماښام په اسلام آباد کې د سفرون لپاره د سینیټ قائمه کمیټه په غونډه کې وشوه. په افغانستان کې خواوشا 1500 وسلوالو له 13 ورځې راهیسې د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده. د ولسوالۍ امنیه قمندان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې کلو بریدونه شوي دي چې نن هم دوام لري. نوموړي وویل پوځي مرستې ته ضرورت لري بلخوا وسلوال ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کوي. په افغانستان کې هالنډي مرستندویه کارکوونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تېرولو وروسته پرون خوشي شوه. د هالنډ د بارنو چارو وزارت تیره شپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا ډیبیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې د اور اختیاري حالت یې د ډاډ وړ دی. د برمتګرو پیژندګلوي نه ده شوې. د امریکا په سینیټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شوه.
ملیحه مرزاده اوس ته خبرونه لنډیز وړاندې کړل او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج صحیر کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارېې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له به لازم وي چې دوی د بینکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخکې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بینک د لارې لیندین کوي خو ولې د دغې مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي. نو بیا د دغې عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا رالیږلي او چا ورکړي او چا ته میلاو شوي او له دې دایره هم څرګندېدی شي چې دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالیږي. که چېرې د داخلي چارو وزیر دا دګام عملي کړي نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي. ولې دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي. لکه دې نږدو کې د مدرسو د رجسټریشن په هکله د دوی ګامونه ښایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجسټر او غیر رجسټر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومې نه چې په صحیح توګه خو دا معلومه نه شوه چې څومره مدرسې رجسټرډ دي. ولې دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یوه مدرسه رجسٹر دا او دا ډیر لوی شمیره دا. نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي. دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړي ځکه چې په ملک د سخت دریزه فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي. بل پلو ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچي د صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوي دي او د امن لپاره چې کومې دعوې د ولس سره کېدي هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچۍ کې په 9 ورځو کې د 2 صحافیانو په شمول 40 کسان وژل کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه داره پیدا کیږي چې د کراچۍ غونتې لوی ښار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسله څوک راوړي په کومو چې د مرګ بازار ګرم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي چې دې مسلې ډېر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معاملہ نور هم زیات شي نو باید چې وفاقی حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو سازمان روانونی په پاکستان کې د خبریالانو د رسنیو د نورو عملی پروژنه اندیښنه څرګنده کړې ده. سازمان وایي په هیواد کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو نورو کسانو زخمي کېدل پاکستاني رسنیو ته د دړکې د یو پیغام برابر دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې په خپلو لیکنو کې د طالبان پاکله د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤٹ بارڈرز په تیرو څلیرویشتو گھنٹو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانگی څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 22 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په گاډی کې کور ته روان و. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق وشو. نوموړي مخکې له جیو ټي وی، سما ټي وی او په نورو میډیا کې کار کړی، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه و کړی. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه 7 ساعته مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټي وی چینل جیو ټي وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. په هغه برید کې د تکنیکي عملې او 45 کلن تن ارشد علي جعفري ووژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي 3 وسلوال په موټر سایکل لزایا وتښتېدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټي وی خبریال عبدل اعظم شینواري هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپه ولګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي په 2 ورځو کې د 2 کسانو وژنه او هم د 2 کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فورن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاحکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د عقلمندانه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوي مشرتابه کیدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خموکه وي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حقله د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لاره په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شي نو له یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دي. خو بیا د مجلې په خبره ډېر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډېر کسان ووژل شو.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یورپ ته اوس هم د پناه غوښتونکو سیلونه را روان دي. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول او آسټریا یا اتریش هیواد ته دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې څه ډول چلند وشي ډېره سرویشل شوې ده. جرمني نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کېږي په سمندر کې د یو څاڅکي مثال لري. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبریالانو شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیږدول او همې 3 اورګاډي لیدلی چې د جیو جلیجل ښار 3,000 کسان لیږدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانه اونۍ خبرداری ورکړ چې راتلونکې اونۍ ښایي لږ تر لږه 2,500 کډوال هنګري ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریا، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تېره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اتریش د اورګاډي د شبکې مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ د اورګاډي خدمات وروسته له هغې ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو یې مرکزي تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته دې کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبې په ورځ درول شوي وو د پنجشنبې په ورځ بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په ازادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبې په ورځ یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1600 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمني چې یوازې سږ کال یې 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې د دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمني چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت چې شمیر محدود نه وي عملي کړي. د جرمني مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکي ته ورته وباله وویل چې په اروپا کې د 1600,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرټ فیچو وایي هیواد به یې برلین ته په ګونډو نه شي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو. نه غواړم چې یوه ورځ له خوب راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هېڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتخاب کوي هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانونه یې د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ په یوه ساعت کې له شپږو کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 40 کلن د سوریې یو کډوال چې وایي ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پښې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي که افغان حکومت له دوی وغواړي چې له اوسول طالبان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد یې هر ډول همکاري ته چمتو دی. مارکوس پوستل له مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکز کې ول بل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولای شي د افغان حکومت وسوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور هر له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه
باید افغانانو خپلوي او مشري هم ادوی وکړي. خو ځینې با نفوذه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي، کولای سو دې برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی ازادۍ راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکره بمبست تللی درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني پسې کړي نظام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه دا مملکتونه ته نه پرېږدي نظام پورته. جرمني څخه روابط درلودل د سید طیب آغا سره، اوس سید طیب د ملا مختار منصور سره نشته، یعنې جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت به نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لرې بریښي چې پلان او منځ مهال کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا پیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته
دی غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی او مين دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ووري او اوس هم له دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده. راځي چې د ټوکو ټکالو نس پروګرام ته ورشو. امان الله نصر وړاندې کوي.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د سیلابونو نخلا شو او بیا پټکسونو کې راګر شو او ریدونکو دا هغه ګورګین جمال دی چې خلق لدیر نازه میرچکه ورته وای. خو بیا هم په دې هلیو چې رینجرز به زغل ولینه است، اپریشن از به غضب به بیر ولینه است، درون بلډ زولینه است، ګرانی به تخنه ولینه است، غریبۍ به شرم ولینه است، سرکاری رنگارنګ ټکسونو به جړ ولینه است، لوډ شیډینګ به پخپل خلو کی لمبولی نه یاست، د اپوزیشن او سرکار هوایی ټکانو به ګرځولی نه یاست، او د لوی اختر د پاره د بیګم شاپینګی لیست او د دکاندارانو نرخونو به زنګولی نه یاست. نو ګرانو او خپل نصیب ته حیران او پریشان او اوریدونکو، آی ایم ایف والا یواری بیا زمون په سرکاری بے مهار غږ کړی دی چې کپور غواړي نه ټیکسونه ولګوي، کپور غواړي نور ټیکسونه ولګوي، پاوامو وګرځوي خلک واسکټ ګوټونه او پګړۍ خو مو ترینه اخیستې ده، دا کمیس هم ترینه وباسې. نو گرانو ټیکس ته پریشانو اوریدونکو دا وخت د ټیکس بادشاہ د بجټانو شهنشاه د سیاسي ډرامو مها شهنشاه جناب وزیر بی خزانه پروت په خزانه اسحاق مار صاحب په سټوډیو ګډبړېشن ته ټینشن کی د جناب عزت معاف توغندی تندکی تیرکی تیزکی محترمه توتکی عرف چکری سره تشریف لري نو ورزو سټوډیو ته چې دوی د خپل رنگارنګ ټیکسونو پاکله څه ډول وهي او څه سورناغه کوي نو تاسو او وزیر سورنا وای توبه وزیر بی خزانه
نوگرانو او د خزانه په تما ناستو اوریدونکو نن مونږ ستاسو د ډیرو سوالونو د ځوابونو د پاره وزیر خزانه سیب ته بلنه ورکړې ده چې هر دویمه ورځ رنگارنګ ټیکسونه لګوي سر ستړې مشي
های 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 وزیر بری اعظم اجازت نه راکوي کنی دا ستاسو د ریډیو پر رپورټرانو خبریالانو مې هم ټیکس لګوي ډیرې ستړې مشه سلامونه او دعاګانې کوي تاسو
یو یو دا سړی لیونی شوی دی په سلامونو او دعاګانو بیا ولې ټیکس لګوي
سلامونه او دعاګانې خو پرېږده دا ستاسو د ښځو په غیبتونو جنګونو نخرو او فرمایشونو مې هم ټیکس لګوي
یو خوار نشي خو هغه دی د میکپ په سامانونو مو هم ټیکسونه ولګوله ستاسو د لاسه ښځې خپله سرخي او سفیده نشي لګولی
ته که سرخي ولګوې او که نه څه خاص فرق نه پرېوځي په دواړو صورتونو کې داسې معلومېږي لکه چنجخه
تو هم هلته سیف الملک نه مغزمات چې سبا دې د دا وزارت نه لرې کړم قسم دی که دې څوک د پکوړو په دکان کې لا مزدور کی هو
اے بے بختې ته اوس ریډیو رپورټره یې او که تربوره د دغو پیغورونه خو له کوره راورک یم زما بیګم هم دغه راته وایي وایي که زما د وزیر بریاعظم سره رشته داري نه وای ته به اوس وزیر خزانه نه فقیر هندوانه وای د خلکو نه به د هندوانې په خیرات کې غوښتې
ته دا خپله سورنا پرېږده په دې غریبانو خلکو دا ټیکسونه ولې لګوې
ټیکسونه خو لګېږي یا په غریبانو او یا بیا په شریفانو په بدماشانو او غونډګانو مې ځان د غاړې دی چې ټیکس به په لګوم
څه مطلب
مطلب مې دا دی او غرض مې دا دی ډېره د شرم خبره ده چې چا ته ونه وایې هغوی خو زموږ نه ټیکس وسولوي د هغوی نه ټیکس مونږ چیرې اخیستی شو که نه
ښه نو تاسو دا ټوله بار په غریبانو باندې اچوئ تر څو به دا ظلم کوئ
تر څو چې غریبان دا بار برداشتوي پی اچوئ که
نه نه نو تاسو دا کارخانې د زمیندارانو ته ولې دا د ټیکسو پرچی نه وراستوئ
ته اوس ولې زما په رزق او روټۍ کې لته راوایې مڼې کارخانې د وزیر بریاعظم دي او زمینداری د اپوزیشن ټوله په پارلیمان کې ناست دي ولې مو په خرابوې
نه نو که یوه ورځ د غریبانانو او د شریفانانو ته غصه ورغله نو تاسو به چېرته یاست او ستاسو پارلیمان به چېرته وي
هغو غریبانو ته مونږ دا موقع ورکوو چېرته
څه مطلب
مطلب دا چې هغوی د خپلو جنجالونو سره فارغه شي نو به په مونږ حمله کوي
جنجالونه
او که نه یوې خوا ته د لوډ شیډنګ ګرمي ده د ماش او مچانو حملې دي بلې خوا ته ګراني ده د دکاندارانو او قصابانو چړې دي بلې خوا ته بیماري ده د ډاکټرانو او حکیمانو فیسونه ټیسټونه او اکسرې دي بلې خوا ته نفستنګي ده د مور بچانو او بیګمانو شرونه او جګړې دي اپریشنونه د ماکي او ډرون حملې دي هغوی فارغه چېرته دي چې زموږ ګریوان ته به لاس راچوي
توبه مې د توبه زړه خو مې غواړي چې تمانچه راوباسم او په دا ګېډه کې دې ولم چې د خلکو حق دلته په سټډیو کې ټوله راوځي
نه 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 چې داسې ونه کړې د خلکو حقوق په ګېډه کې چېرته دي هغه خو په سویس بینکونو کې پراته دي په نس کې خو ګوره چې څه څه ما داسې ونه کړې سټوډیو به دې خرابه شي قامه کړې
اے لگ دا خدای وویرے گا یہ وے خواتا ستاسو ٹیک سنا بلے خواتا غنڈا ٹیک سنا ڈنڈا ٹیک سنا اے خلق با کم کم ٹیک سنا ورکوی
ته فکر مکو ما پارلیمان ته تجویز ورکړی دی چې اوس باید چې د دې غونډه او ډنډه ټیکسونو سره سره چرګه ټیکس ګنده ټیکس او کونډه ټیکس ته هم قانوني شکل ورکړل شي.
یو یو خدای فضل د چرګه ټیکس ګنده ټیکس کونډه ټیکس دا به چی شي دی؟
چرګه خو له نامه نه څرګنده ده چې څوک ډېرې چرګې خوري او بیا د غلا چرګان غلا کوي او چرغې ترې نه جوړوي خوري په هغوی ټیکس. د ګنده ټیکس مطلب خو د نامه نه ظاهره دی چې څوک څومره خوري نو ګندم دغومره.
ای خوا دې وګرځه ته شرمېږې نه؟
نه نه ته غلطه پوه شوې. دا چې سودا راوړي دا پلاستیکان کچرې ګند په کوڅو او روډونو کې پاشي په هغه ګند باندې دا ګنده ټیکس زما مطلب و. او پاتې شو کونډه ټیکس. دغه کم خلک چې د بجلی تارونو ته کونډې ورچوي د ګیس او اوبو پایپونو ته سومبې ورچوي په هغوی باندې هم ټیکس ضروري دی که نه؟
نه نو دا ټوله کارونه خو غیر قانوني دي او په غیر قانوني شیانو باندې تاسو ټیکسونه څنګه اخلي؟
ولې زموږ نه پوالا دي نه ولیده څنګه بارګینینګ کولو چې چا به 15 کروڑ غلا کړی وي د هغوی نه به یې نیمې واخېستې نیمې به یې وروبخلې دغه نیمی نه به یې نیمی خپل جیب ته واچولې او نیمی به یې په خزانه کې جمع کړلې. الله الله خیر سلام. د مجرم نه به محرم جوړ شو او د ده نه به محترم جوړ شو.
توبه توبه خدایا د دې ملک نه پرسان نه به څه جوړېږي؟
آخه ستا سره ده چې په دې هوا او حلوا ټیکس ونه لګو.
څه شی؟
هوا که بیرونی وي او که داخلي د خلکو ډیر لوی ضرورت دی او پاته شوه حلوا د دې نه بغیر خو ځینې خلک ژوندي اډو پاته کیدای نشي. زه ورځم وزیر براعظم ته تجویز ورکوم هو هوا او حلوا خروج او دخول دواړه ټیکس په بینک موم دغه رنګه ټیکس لګولی دی. په بینک کې چې پیسې داخلی او که پیسې باسي په دواړو صورتونو کې په پیسو ټیکس.
نو ګرانو قدردانو صورت حال ډیر خراب دی. جر جر خپل کار مکمل کې کنی 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 نو درغلی حکیم بخمل. حکیم بخمل بنن د ټیکسونو د کمولو او غلا کولو او پټولو لاری چاری در خوی. ستاسو سوالونه او د حکیم بخمل ځوابونه.
حکیم صاحب حکیم صاحب بیخی ډیر ټیکسونه لګېږي څه وکړم؟
هلکه ته خو داسې خبرې کوې لکه په سویټزرلینډ کې چې ناسي. ملک نه پرسان دی کوچدو اور کوچلو لین دین از دکه کم عقله پیسه پینک تماشا دیک. او سر مخلاصه و غاړ خلاصه که لکه با دی خپل خلاصه ایگی کنه.
حکیم صاحب حکیم صاحب دا د میک اپ پشیانو ډیر ټیکس لګولی دی اوس په څه چل کیږي؟ اوس په څه چل کیږي یار اوس په څه چل کیږي؟
یاره معلومیږي داسې چې ډیره سخته پیخانه یعنی بدرنګه ښځه ده. ته داسې وکړه چې یو پاو چونه په یوه ډبه ډسټمپر کې ګډه کړه او بیا یې په خپل لس نمبر سپیر مخ ولګوه. انشاءالله دا ستا خو نشم ویلی سړی به دې ماته دعاوې کوي که خدای کول.
حکیم صاحب حکیم صاحب زموږ وزیر براعظم او نور وزیران یوه روپۍ چې قسم نه جمع کوي ټول آزاد ګرځي او غریبانو ته نوټسونه را روان دي.
بچیه هغه خو نور هم ډېر غټ غټ کارونه کوي بیا هم آزاد ګرځي. د هغوی حساب کتاب به هغه وخت شروع کیږي چې د کرسۍ نه لاندې راوغورځېږي. یاد دې نشي یو لس کاله په سعودي کې علي موپایې خرڅولې او بل لس کاله په جیل کې د سپږو سره په جنګ.
جرنده که ده پلار ده هم پوار ده او پام کوا تکس جمع کوا کنی او رز با تپخ پلم جمع شی تکس نه تکسونه جمع کوا او غنده تکس اینکم تکس تلا تکس تلا تکس دیکه تکس چمچه تکس او پام کوا پام کوا ده تکس غلا ده بجری غلا ده دوده غلا پام کوا وینی ولی اه پام کوا کور خراب پام. Ha 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 ha!